پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. من امید مرزبان اجازه میخوام. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی مشروي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه رسوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. روسي چارواکي وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. چینی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی یو شمېر پروژې په سمه توګه نه دي عملي سوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر منتیسکی پرون په کابل کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل: د وی موږ تاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې تاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو. موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغه سي وړیا مرستې به ورته برابرو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز ویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید همکاري ډګر ووسي. چین وای په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یوې خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. نوموړي په ځانګړي ډول د عینکو د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادې کړې. د یو د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې شی پر مخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا د برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ، په ځانګړي ډول د عینک د مسو کان او د تیلو د استخراج پروژې ته. هیله من یم چې وکولی سو دغه مسایل حل کړو تر څو وکولی سو د نورو پروژو په برخه کې پر مخ ولاړ سو. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سی سره د استخراج په برخه کې قرارداد لاسه کړی، خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسان پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو لبندېدو شکایت کوي. دوی سیمهیز پولیس ته د کار مسول بولي. د دغه سیمه اوسیدونکي ازادي رټو ته وایي چې سیمهیز پولیسو د 2000 کورنۍ لارې بندې کړي او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزی سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کیږي. الاسای د کاپیسا په ختیځ کې یو نارام ولسوالۍ ده چې ډېره برخه د طالبانو په لاس کې ده. د سیمه اوسیدونکو د حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. د غرض د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسولین هم د بریدونه د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخونی سي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د چاپېدا غو کسانو پر ضد ول سوي چې له دغه چې لدغه قاچاق سو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیترانه سمندر لالارې غیر قانوني کډوالو رپاته راوړل. اروپای چارواکي وایي قاچاق برانو لدغه کسانو څخه سړی سر $14,000 ترلاسه کول. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوی ازموینه د خوندیتوب د نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوی و. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مخالفت کوي په سوریې کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 13 نیټې څخه دغه هوایي بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یوه پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولی سي یو بل ته په نږدو سیمو کې د هوایي بریدونو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
سیودنا و 11 часов утра по московскому времени
د یوې نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخه یولس بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکاري، اداري او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی و. پنټاګون وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونیوي او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره سوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو ویلي چې دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دی، بلکې هغه یوه ازموینه وه. او د دې مهال روسي خبر دا چې د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې بهرنی اتباع کولای سي د دغه غیوات په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 18 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شوه. دغه قانون بهرنی اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد لمخې به د اوکران له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې په دې قانون سره به د اوکران د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. په لامی کې د همراغلی چې په پوز کې د بهرنی اتباو په ورګډیدلو سره به د اجباري اسکر نیولو کچ هم راکم سي. د کار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو په وړاندې د جنگیدو لپاره تر سره کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول محمد قاسم سوالمل څخه اوریدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې له پیکینګ وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې رښتینی همکاري ته وهڅوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا باید قانع شي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري، بلکې یو همکاري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په مختلفو ډلو د طالبانو ویشل کېدل به د سولې پروسه ستونزمنه کړي.
په دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د غوي مخې ته بیايي، ډېر مشکلات او جنجالونو سره به اخته شي.
په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,000,000 کسان په مخدره موادو روغ دي. بل خو د ولس استازي وایي چې مخدره مواد د داعش او طالبانو په څیر د افغانستان لپاره زیان رسوي.
زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتیدو موجودیت خطرناک تر دي.
د انصاف پلټکی او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته هغه سره په یو ګډ خبرې کان فرانسې وکړي. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره توریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
د وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای شي زموږ سره کار وکړي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي.
developing Afghanistan.
که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرایه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کانفرنس وروسته خبري اعلان او ویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختري ځوسلولو لپاره په نهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاور کې سختري ځوسلوالو ته پناځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی این مندارین په همدې کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق يم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډیره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځ سیمه سینجیان کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخست، خو له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تیر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونګوري، بلکې خپل همکارې وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبري اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کې نږدي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه واد سرتیر به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دی وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښېنه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیز او ناټو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیځو رسپانو او خپرونو په غور ولایت کې د وینچلې د څنګ سراولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو خپره کړه، بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. د میرر رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د 19 کلنې رخشانې څنګ سراول یو بوګنونکی عمل بللی دی. د غور لوړ رتبه مقاماتو رسپانې ته ویلي رخشانه وروسته له هغې څنګ سار شو چې هغه له 23 کلن محمد ګل سره له کوره وته. په ویډیو کې ښکار کیږي چې له رخشانې څخه راتاو کسان هغه په غټو ډبر ولي. د مې رسپانه زیاتوي په دې ویډیو کې ښکاري چې رخشانه چغې وهي خو د ډبرو ویشتونکي د هغې جړه له پامه غورځوي او د ډبرو ګزارونو ته دوام ورکوي. د مطلب لیکوال وایي یو شمېر کسان د رخشانې د سنګسرولو پیښه له نږدې څخه په خپلو موبایلونو کې ثبتوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز هم پر خپله انټرنیټ پاڼه په غور ولایت کې د دې نجلۍ د سنګسرولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپره شوه مطلب خور کړی دی. خپرونه لیکي په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو نجلۍ په یو کنده کې د شاوخوا خلک پرې د تیګو ګزارونه کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د دې ویډیو په 150 ثانیو کې د 19 کلنې رخشانې چې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسر شوې ده چغې اورېدل کیږي. خبرونه د افغان چارواکو له قول لیکي چې زورواکو رخشانه سنگسار کړې ده. د مقالې لیکوال د غور د والی سیما جوینده له قول وایي چې رخشانه د طالبانو د سیمې د ملایانو او جنگ سالارانو لخوا وشل شوې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د غور ولایت له چارواکو څخه په نقل لیکلي چې د انجلۍ د هغې د رضا خلاف لومړی یو زوړ سړي ته واده شوې وه. میرمن جوینده د خبرونې ته ویلي دا لومړی ځل دی چې د غور مرکز د غور په مرکز کې یو انجلۍ سنگسارېږي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه هم اوري. د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي چې په څو برخو د طالبانو ویشل کېدو په افغانستان کې د سولې پروسه ستونزمنه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دوی داخلي ستونزه ګڼي، خو وایي چې دا کار به وسلوال طالبان هم کمزوري کړي. یوسف خان زدران پر ریپورت لري.
پا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالی شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامداره هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغه جوړه وشي بیا به هغه بله جنګ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع هغه تلپاتې عدلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغو طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي، ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والي په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور دادالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د دویم سیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېر افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دې ته چې دوه رهبري ولري او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو د هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه اهداف د غوی مخه طبيعي نو دې ډېر مشکلات او جنجالونو سره باخته شي او ډېر زر هیڅ امکان لري چې دوی خپل هدف ته ورسي.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستاني استخباراتو کارګنی وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخت کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړه شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. له دې انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو مؤسسه تخنیکی مرسته وکړي. د دې مرکز د پرانستلو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل چې یاد مرکز به په هیواد کې د معلولینو ستونزې کمې کړي. د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو د مؤسسې مشر هیله خوده چې دا مرکز افغان معلولینو ته معیاري خدمتونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د معلولینو ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده او هر ورځ په جنګونو او طبي پیښو کې د دوی شمیر زیاتیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې به د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ د معلولینو ستونزې کمې کړي. په کابل کې د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې په مرسته افغان معلولینو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل د دې انسټیټیوټ فعالیتونه به د هیواد د معلولینو ستونزې کمې کړي.
انسټیټیوټ که امروز فعال میشه، ما میخواهیم در آینده یک انسټیټیوټ
دا انسټیټیوټ چنن فعالی کی هیله ده پر اتلونکو کې نور هم پراخ شي او د ذهني بینایی او نه اوریدلو په برخو کې هم معلولینو ته خدمات وړاندې کړي او هڅه کوي چې په انسټیټیوټ کې د سیرنې یو څنګه هم فعال شي.
د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د یوې تفاهمنامې لمخې چې د دې وزارت او د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوی، د جیپور مؤسسه به په کابل او هندستان کې د دې انسټیټیوټ متخصصین روزی او هم به له انسټیټیوټ سره د اړوندو موادو او ماشینونو مرسته کوي. د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې مشر ډاکټر مهتا وویل هڅه کوي چې دا انسټیټیوټ د تخنیکی وسایلو او مسلکي پرسونل لپاره د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
in Kabul and one more city and we provided
mush pakhwa tar de 15 kampuna pa Kabul aw nur sharuno ke laral che so zara masnavi ghadi mo pakke jor khadi aw de institute sara pa pawariya toga de navi technology maslaki personal de rozalo aw de masnavi ghadi o de mawado mrasta wakru aw pa pam ke da che har kal zuro malulino ta masnavi ghadi tayar kru
راپورونه وای په افغانستان کې د سکم سلويخت کلن جنگ په دوران کې سباندې 1 میلیون کسان معلول شوی او سرنګ چې نامنی پکې وس هم روانه ده هر ورځ پکې د معلولینو شمیر زیاتیږي په دې اړه ویل کیږي چې افغان حکومت او بهرنۍ مؤسسې نه دي توانېدلي چې دغه ټولو معلولینو ته مصنوعي غړي آماده کړي افغان معلولین وای دا ډول مرکزونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یو معلول سید حسین صداقت آزادی رادیو ته وویل
په 1983 کال کې مستقیما د روسانو سره په مخامخ جګړه کې د ملا په اومه فرقره کې لګېدلې مو دواړه پښې مې ترې پلج دي او معلولیت غرنۍ منطقه کې زیات وجود لري او دا یو مرکز کفایت نه کوي په کار ده چې په هر زون کې یو لوی لوی مرکز جوړ شي معلولین ډېر دي او خدمات کم دي
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هر کال په زرګونو معلولین هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې کړي کارپوهان وایي د هیواد په روانو جنګونو د ماینونو په چاودنو او طبیعي پیښو کې اوس هم خلک معلولیږي او حکومت ته پکار ده چې د روانې ستونزې حل ته د بهرنیو مؤسسو مرستې جلب کړي
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسي نه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسی زمون غغله ازادي راديو او ريدا افغانستان د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا محل په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره مواد روغ دي خو دا شمیره مخ په زیاتېدو ده سلامت عظیمی د سرګندوري د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړي د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسروالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه خطرناک بولي رحمت الله افغان په رپورټ لري
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي بلکې د نړیوالې ټولنې افغان حکومت او د خلکو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي سلامت اعظمی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې له دوی سره کافي بودی جنشته چې د مخدره موادو په لمنځوړلو کې مصرف کړي
مامي وزیرم کې امروز
زمونږ چنن ورځ له 1 میلیون څخه زیات متدین ځوانان لرو له 1.5 میلیون څخه زیات کسان شته چې له مخدره موادو څخه استفاده کوي چې په دې کې خزي هم شته
اغل اعظمی زیاته کړه چې د افغان حکومت د هڅو له امله روان کال د کوکنارو په کښت کې 19 او د تولید په برخه کې 40% کموالی راغلی په هیواد کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید قاچاق او په نشه یي توکو د ځوانانو رګدو کېدو سناتوران سخت اندېښمن کړي دي مشرانو جرګې په دې اړه عمومي غونډې ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزیران او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وربللي و خو له سلامت اعظمی پرته نور دوه افغان چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شول د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې لالارو او کوڅو څخه پر مخدره موادو د روغدو کسانو د راټولولو کمپاین دوام لري او دا محل نږدې 10,000 کسان راټول شوي چې په اړوندو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي پر لپسې مهاجرتونه بیکاري د مخدره موادو د زیانونو په اړه کم معلومات او په هیواد کې د مخدره موادو کښت تولید او قاچاق په نشه یي توکو د سلګونو زرو افغانانو د روږدي کېدو علتونه بلل کیږي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه زیات خطرناک بولي د دې جرګې غړی ګل احمد عظیمی وای که حکومت او اړوند وزارتونه د مخدره موادو ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو امکان لري چې پر مخدره موادو د افغانانو روږدې کېدل په یو ناورین بدل سي.
دولس یا دیالس کاله مخکې زموږ معتادین 100,000 کسان وو، اوس تر 1,000,000 زیات سوي. د یو کړندارې د یو پالیسي نشتون دا په خپله تباهي ده. زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتره دي. ولی په هر کور کې چې یو معتاد وسي هغه کور ورسره تباه دی.
د نړیوالو احصایو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو زیات مخدره مواد تولیدوي او په دې برخه کې د تیرو څو کلونو هلو ځلو لکه څنګه چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې دي او افغان حکومت نشي کولای چې پر ضد یې مبارزه په یوازې توګه پر مخ بوځي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د کوکنارو له کار او مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه وژغورل سي.
تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1,200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه اورئ. خو اوس قسیم سولمل درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانیتسکي پرون په کابل کې خبرې غونډې ته دا څرګندونې وکړې. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پرمخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولنډ کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 2 کیلومتر واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوي ازموینه د خوندیتوب د غنوي تړون له مخې ترسره سوچي د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوي وه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنی اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت تر
خو مسؤلین څوایي
کوټه حاضرې په وګړه کوه حاضر کې انشاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می عجیب احمد آصف د ولادت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. سي
حاجی سي کدارته وای چې ستونزه مو څه ده؟
د مازو دار المعلمین ولادت لوګر نه فارغ شوی ده په 1,090 کال کې. سي د عبدالترازی ریاست محترم معرف د ته موافقه ورکړي او چې عبدالترازی پرسونل دی ولسوالی چرخ چې ده خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس دا دواړه د ته مقصد ده په اینو آن سه په قلم پردازی کوي له دې څه نه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکړي که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي سرنوالی سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تاریخ د تذکرې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې دا چې مثال که دا وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا د خائنین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. له دې وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د دې وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټوله معرف کوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویا مې دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله، زما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد ده موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معرف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده صاحب، په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی، داسې مقصد ده، یو دلیل ځوان ته پیدا کړی ده، مقصد ځوان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مسکک کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې دا خلک مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي، دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي، دی مثال هر شی چې د دې نه شي. دا خائنان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساید.
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی بانې کوي؟
درې واړې صاحب، درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده، همده مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لېږلی ده، ورته ویلی ده په عذر مې ورته ویلی ده چې وسله دا د ما زوی څه کار وکړي، خو دا څوارلس پنځلس کاله الزامات ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات مې به راغلی که تشکیلات راشي اول د تا زوی زه شاملوم صاحب. همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې ریاست پورې تتللی د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معارف نه ده، خو د دوی موافق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد ده څه وکړي تماس ونیسي چې دی سرنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجي محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغ وي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا د فساد مسله زه په ټولو ولسوالیو کې ردوم، ځکه یې ردوم چې د یو ورور کار چېرته ونیسي بیا هغه همدغه لنډه لاره یې دی چې په یوه ادارې باندې یوه ادعا کوي یا په تور کې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي، خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونیسي، وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. چاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساعته خلاصوي او په زمن کې موږ سره په تماس کې سي مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سره ځې سپ. نو څه فکر کوي په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ول سوالي تاله مدیریت مراجعه کوي وایي چې نه مقرري په دریو کلونو کې به کم بد نه پیدا شوی د دوی په مطابق رښتا کې
اوز بدا مسئلہ وہ سیڑم وہ بغورم سے دے دے ورور مشکل اصلی سے دے زکه چې مونږ هر کال بسونه لرو بسونه اعلانو د آزاد رقابت لاره نه کمیټه ده ولایتي کمیټه ده په کې اصلاحات اداري ولایت مقام شورا ولایتي ریاست معرف ریاست دی عمر زنان له دغه نه ده کمیټه تشکیل ده. نو دوی امکانات دي بیا به داسې چې دا سړی به معیاري نمرې به د کامیابی نه یې اخیستي او که معیاري نمبر یې د کامیابی اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس پلته نه وي ورته کېدای شي داسې داسې مشکلات پې کړي. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوګونو اورو او د هواري لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوو. تاسو کولای شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولې کړئ. 0992 83 90 40 بیا ځلی 0992 83 90 40. ژوند مو به ستونزو. ستاسو کوربا اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د ورستیو نامنه په اړه دی. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښیدي او دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نامنه څخه شکایتونه کړی دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی و اوریدونکو په شخ پیل کوي ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د ډیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کومه. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې ورور دغه د لوړ دی ځکه خلک ډیر په عذاب اخته دي. دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله پسونه په دغه ډیشانو چې د کمپاین یو سره غورځي او تر هغه ورځې دا وانونه او دغه واته پوسټ ټول راټول سوي دي چې سمسلاخ دي او کم کوشت دي او سګزای دي او خرابه ده او کنجاکټ کښته ګرځي دي کښته دي ځاګ دي. دا ټول پوسټ راټول سوي دي د صالح خان په وتاک نه نوتلي دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسب بالا دي او طالبان سلګه د مونږ کا په مابین کې مفاصله نه سه. دا نقشې دي بالا په سکرام کې په پر دامه باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کې نو دغه جمهور ساته دا دي چې دغه یادې خپل پوسټ دا ودانې پوسټ چې په وسره کې دی یادې پوري باندې د یلمند ورو پر غاړه دي او یادې وته او چې سم دم جنگ دی وسره کې طالبان دي سی واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی و چې نه کې ما شو په لید دا ټول د شام چې مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ سره بیا چې ان کې پاته دی وروره وسه لوی ولو کې نه پېژې تکام پر کې نو زموږ دغه لوړ مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې وکزام دي د رئیس جمهور وکي د مشران دی وروره وکي چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار بدر دی وروره ټکول ټکول دي وسلام.
بله السلام علیکم. زه اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه. وز دادی پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته از مش پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او د لوال طالبان د داشه سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشیر ولاړ سره سره جمعسته. السلام علیکم او پیغام مصطفی. بله سلام علیکم. زه اسمت هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې خبره کوم. وسلوالو طالبانو چانجر سیمه ونیول اوس پر بشرا باندې ورلسوې ولایت ته ورغلي دي. دا حکومت خپله پوستې ورلکوي، دا څنګه کار دی؟ او ملکیان یې په خلاص کړله او چارواکي دې وژل کېږي، دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو سره ونیسي. سلام علیکم.
زه سمجھی د بابا جی سره خبرې کوم. دا د بابا جی جنگ شروع دی وروره په لساو په زرهام کې پاتې دي. په وطن کې مصرف ده د ملي اردو مرمۍ راغورځي، غټ مرمۍ راغورځي. جنگ پر شورې به دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي؟ موږ ولې د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کونه راغورځولې؟ نو دوی خو بل افغانان لا نه ته وایي په زرهام کې پاتې دي. په وطن کې مشرات د دوی هم باید څوک وکړي، باید خپل ګولې تر دا پورې کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم. زه د هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل. خدای ته مننه. بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز چند د هلمند په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوسي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګ بمباري کیسې عملي ایله فوجیانو حکومت په خوږی خو اوسي اول دفتره څخه دې خپل پوجو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. ګوره پر موږ بدل دی، جنگ شروع دی، دا خوا د دواړو خواوو توپونه راځي زموږ په کورو کې مشتلي. وروره دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام د ازادۍ راډیو.
بیا سلام علیکم. زه هوای خالد د هلمند لشکر ده تخصص په تماس کې ما ما ابوان حکومت څخه هیله ده غوډې چې د لشکر ده خپل ګوډ سبب جوړ او خپل سره مرسته وکړي د تخصص خال دی. او سلام.
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت پاره غوښتنې کړې دي. لکه چې تاسو صبح هم پر راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي. سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه به وورو.
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګاه هغه ولسوالۍ د نادعلي او ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې هېڅ نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه و. اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لنسه زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیات په قسمت د مارجې قسمت د نادعلي او ګرش کې دوام لري. داس خاص مشکل سره موږ مخامخ نه
ولی سب دی بيزا شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګنشمیر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری په کې روان دي بيزا شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه ته دي داخلي بيزا شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې د خپل لوګو ځای فایرونه کول اندښتنه کول هغه بيزا شوې دي. څنګه ته مخترابر لرو خاص کوم خلقونه ورسو ان شاء الله او د سې ک په شکل د دستجمی یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لا کارونا له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونز سره مخې عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګلی او شکایتونه مرامن سکیږي تاسو چې د غزاینو کې ستونز سره مخې په ځنګړې توګه امنیتي ستونز سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړی دا دغلت اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنج نو په وړاندې مقاومت وکي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او خپل قطعات لرو ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نور مسایلو ژغیدلی لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځای سوی کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکه بل بې ځای سوی دی البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې لکه بل زیانمن سوی دی او له دولت څخه مرسته غواړي په ګټه پای وغور
السلام علیکم محمد ولی مدیر من دی ولایت می تماس می ولای دی دا کالداری دی شارواکو می دا غوښتنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی پاکستان دا هر شی دا باید ټول شی نه باندې دا ډیر ځانی ملک دی غوښتنه می دا دی شارواکو چې دا کالداری دی باندې
هلو سلام علیکم رضا دای کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعانو نزرائیل در زابل دوالا خرمگان جو رسوالی اما خاکی افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارونا نست تاکلی در ما دا خبر ادا سی باید دا باچا مک باچا مک در بزر کری باید افغانستان جو تکار پیدا که مک کول افغانان در بزر مطاپر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا نو کول نو جو خدای پامان
السلام علیکم زه سید محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ استلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوم کارونه دلته نه سمو دا غوړ مو کماته ته ورسو د خټ ډیر ارزان دي توګه کارونه نه ست د خټو کارونه نه پیدا کیږي یو کارګر نیورل سل په نه پیدا کیږي السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نیمه نایز خبره کوم عبدالرحمن میرزمه کاروبار نسته پیسې نسته دا سیو د شدار په دار یو څنګه نه سم اجر راغلی یو دا سیو نسو کارا کی سار لاس ورچو کو دی یو ما شان دا سیر اوسو نه د ورور پیلرو نه د غړور پیلرو نه د سړی کریالرو ما دا لوړپوړو چارواکو صدا اوښتنه ده زمغه و دغه ته دې له پنګونه وکي السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه لکه سرنګ چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه شوندي د معلمانو د نشټو عمل تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ څه په اړه باندې معلومات نه کړی او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشټو عمل شوندي تر اوسه او شاګردان ګرځي د شوانځي شاوخوا ګرځي او معلومات نشته دا باید چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې نو سمدستي اقدام وکړي والسلام
الو السلام علیکم زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم دا ماجرین چې د پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشترګان یا ګلې درې بدر دي یو مهمه ده رالې صاحب نو دغه بچرګان فلته کومک نه کیږي د ماجرونو سره کوي چا واسطه د لوړ شي ورکی کچا واسطه نه د لوړ هغه د نومري نو زما دغه چارواکو ته دغه درخواست یې صاحب د دوه غم وخوري دغه ماجرونو ژر تر ژره چې د خپل بدل کې د بچرګان السلام علیکم ورحمت الله
سلام جو در دو ازادي وکول کاکوم صدقه دې زدا پیغام پر د ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت د ټولو د چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسلو طالبانو او مشرانو ته ورسي شمور ده غورماش ولسوالی داگه بیلاسه بیرفو خلقه چه نه سرپناه لری نه یو کم شی لری توله وشنه اسمان تا ویخ تا یو کچینیان پراتی دی توله سینه و بغل سو وست دولت پا قرارگاه که پروتی طالبان پا ولسوالی که پراتی دی تا که نسته تو که نسته که مور سره دغه دوای خوایې دغه شو کې مور دغه بیچاره او خلګو سره یا دې ژر خپل جنگ شروع کړي چې یو خوا مات شي او یو حکومت راشي په دغه فرق یا دې تر شاشي چې مور دغه خپل بیچاره کوچنیان خپل ووهي او خور او خپل وزایت ورسو په قران دې قسم شي درې کوچنیان خو مور دلته یو لاس خور په یو وچر کې پاتې او شنه اسمان ته څومره دینه نور مونږ د سينو بغل دې توخه په ګرځې والا نه دوا سره درمل سره ډاکټر نه شي دا په یمو دی ورودا زایدته نو دا غری بیچاره بیچاره خلګو په هیڅ منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا بدل شي والسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. روسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و. پندستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي. خودش په مرکز پادون کې اتل اسکورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوالونه هم نړېدلې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه د سالې کې هم تر دېش متولیه خپورې کورونه نړېدلې دي. بانډي او کلیوالو سمو ته غځېدلې سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې رسالې نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمو توګه کار نه کوي. کامدیش غټګمټال او منډول رسالې ته امکان لري چې په دغه رسالې کې هم خلکو ته مالي او ځانګړي تلفات اوښتې وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نظرمان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بې کوره شوې دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته وجه زر ته سره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سیدا محترم علسی کې زلزله شوې ده ډېر خلکو ته تاوان رسیدلی دی او کدا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کو به یو سړي به ورانی او پیسې به بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زمزله کې کچ کورونه د چاتا ټول چاودیدلې دي او غرو کې واوره سوي ده. ډېر زیات یخنی ده. خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه سړی ډېر مضبوط دي. کچ میلې ټول تللې دي او مالی تاوانونه هم زیات اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله منوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یې همدا ده چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا درې سوه کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم یوه یادونه کوم. هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګنده وي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي او د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
شکنا آئے زبت پاتا یا کسار شکنا.